سلام ستړي مشي دا مخام شپږ بجې دي تاسو موږ غږ لا ساتي رادیو ناوري د مخامنې خبري مې چلې ته مو سفرې د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختل کړی کوم مجله په خبرونو پیلو د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمېر افغانان نیولي دي. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي په تېرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو 945 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي د ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستیو درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړې او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان را خوشې کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زندانی شوی دی. دا بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. دې سازمان پرون وخت د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته به اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپتمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 3 د بشري حقونو د نقص موارد ثبت کړي دي. خود طالبانو د حکومت ویاند بیا د افغانستان کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرله پسې ډول له 2 کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2023 کال تر پایه به 433 ټنو ته ورسیږي، خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې راغلي دا شمېر د تیر کال پر 43% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربېره بیا هم د 2022 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو جرمونو سره د مبارزې دفتر د دغه سازمان د اجرایوي رئیس کتاوالي له قوله ویلي چې نړیوالی هڅې باید همغږي شي څو د کوکنارو د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه لکه په زیربناوو، کرنیزو سرچینو او د افغان کلیوالو د ژوند پر بنسټیزو برخو پانګونه وشي. د عمران خان پلویان وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبرې غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه دی. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا 1000 کسان نیول شوي دي. بل پلو د تحریک پاکستان انصاف ګوند نن بیا په یو بیان کې پر خپل پاڼې پخوانی ټویټر خبر کړی ویلي په اسلام آباد کې په نښتو کې د 4 امنیتي ځواکونو او 2 لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي. دا لاریونونه د روانې میاشتې په 23 نیټه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدراعظم عمران خان په 1500 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزې لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران لاملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې تر منځ زور بند شو. دا روبند لا 14 میاشتنی جګړې وروسته کېږي او په لیکېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شول. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا روبند به 15 ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پوځ ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته دی نه داخليږي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او په ټولنې په اواز دې دی ډلې پوځي څنګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا لبنان حزب الله ډله د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري او د دې اوربند خبرو اترو او موافقې ډیره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده. بیا ستړي مشي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د باندې په خبرونه کې باغونډي پاکستان د ورشو چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په وروستۍ درې ورځو مظاهرو کې نږدې 19 افغانان نیول شوي. دا چې د افغانان ولې مظاهرو ته ورغلي وو د عمران خان په پلوي وروسته به په دې اړه جزئیات تر کړو. دا چې اغیز به په دې افغانانو په پاکستان کې څه وي، له پاکستانه به له یوې کډوالې سره خبرې هم پرې وکړو. د افغانستان لپاره امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتیو سره مخامخ دي، خو افغان ښځې بیا د ملامتۍ ګوته نړیوالې ټولنې ته نیسي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
چې ولې وړاندې پیلتونو درته راپور لرو. تاسو له دې خبرې یاستئ چې په افغانستان کې ترکتور جوړیږي. په پکتیا کې د دې فابریکه جوړه شوې او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره ده.
خو ماش لکوت کیږي دلته، د مګه زندگی دلته ښه جوړه ده. بس کې کورنۍ ساتنه پکاو په همدې ماش گزاري.
دا چې د فابریکه چرته ده، په دې اړه به روسي چوسي درکړو نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په اسلام آباد کې د پولیسو د مظاهره چانو د خوراولو په ترڅ کې د عمران خان شاوخوا زر تنه پلویان ونیول شول. ویل کېږي په تېرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي 950 اعتراض کوونکو کې 19 تنه افغانان دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې د نومبر په 8مه شاوخوا زر مظاهره چند د هغه څه په تور چې دوی یې ناقانونه احتجاج او له پولیسو سره نښته بللې نیولې دي. لاریون کوونکو د یو پراخ لاریون په ترڅ کې له زندان څخه د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي یوې خبري غونډې ته ویل په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شویو 950 اعتراض کوونکو کې 19 افغانان هم شامل دي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو د عمران خان د خوشي کېدو لپاره د نومبر په 23مه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې یا ډي چوک ته ځانونه ورسوه. د نومبر په 26مه مازیګر مهال پوځ او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات وکړل او هغوی یې له ډي چوک څخه په شا وتنبول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره چیانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز هم وکاراوه او هغوی یې سره تیت کړل. رضوی وویل چې پولیسو د شپې په عملیاتو کې له وژونکو وسلو کار نه دی اخیستی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویل چې دوی خپل لاریون په مظاهرو کې د لږ تر لږه شپږ کسانو له وژل کېدو وروسته وځنډوه. په وژل شویو کې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهره کوونکي هم شامل دي. د پی ټی آی ویان شیخ وقاص اکرم د احتجاج د ځنډولو پخلی کړی دی او په دې برخه کې حکومت په وحشت تورن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند چارواکو ویل چې خان میرمن بشرا بیبی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور چې د خان مهم ملګری دي د امنیتی ځواکونو لخوا وروسته له اسلام آباد څخه خیبر پختونخوا یلته خوندی راستانه شوې دي. محسن نقوی د شپې ناوخته د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې لاریون کوونکي چې ځینې یې په لرګي او ګولۍ سنبال وو د نومبر په 26مه نیټه پلازمینې ته د پاکستان پوځ لاستولو وروسته په بریالیتوب سره تیت شوي دي. هغه اعلان وکړ چې ښوونځي به د نومبر په 8مه بیا پرانستل شي او اسلام آباد ته وتلې ټولې لویې لارې به هم پاکې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی نن د نومبر 8مه په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل که افغان وګړي په اسلام آباد کې اوسېدل غواړي نو د دسمبر د 1 نیټې نو وروسته باید د مرستیال کمشنر له دفتره د ان او اس یا هغه سند چې دوی ته هلته د پاتې کېدو اجازه ورکوي ولري. دوه ویا کلن عمران خان چې پخوانی کرکټر او د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی، له یو کال راهیسې په زندان کې دی او له 150 ډیرو جرمي قضیو سره مخامخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې د نوموړي زنداني کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دی. بل خو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر په 26مه په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت یې نیوکه کړې چې د مظاهره چانو په وړاندې له زور زیاتۍ کار اخیستی دی. د سازمان ویلي دي چې مظاهرې د هر چا حق دی او باید حکومت له تاوتریخوالی او تشدد څخه ډډه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلام آباد پولیسو ویلي وو د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمېر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د پولیسو د مشر په خبره باندې چې دغه افغانانو شمیر 19 تنه دي، او له دې سربیره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا ویلي چې د روان کال د دسمبر له 13 یعنی یو میاشت وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په همدې موضوع به تم شو. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال امینه اکبری سره همدا شېبه د ټلیفون په کرخه وصل ده. غلی اکبری د ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. دغه روستۍ و کې د درې ورځو کې چې مظاهرې وې په اسلام آباد کې، لکه نه مخکې د افغان کډوالو د نیولو مسله ګرمه وه، د افغانانو روحي او رواني وضعیت څنګه دی؟ د افغانانو لپاره هلته حال و احوال څنګه دی؟ دا راته ووایاست او دغه پرېکړه چې نوې اعلان شوې، تاسو ورنه خبر یاستئ؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته. فریده جانې، د دوه درې ورځې چې د تحریک انصاف ډلې لخوا څخه چې کوم لاریون روان دی، د افغان کډوالو روحیه واقعا ضعیفه کړې ده تر ډیره حده. حتی افغانان نشي کولی له خپلو کورونو څخه ووځي، چې کله دوی له شهرکونو څخه یا له خپلو کورونو څخه ووځي نو د پولیسو چپین سره مخامخ کیږي او دوی نیول کیږي، زندان ته بیول کیږي. نو دغه مشکلات را پیدا شوي دي واقعا د افغان کډوالو لپاره چې کوم کسان میشت په اسلام آباد کې دي. دا لاریون چې کوم وو ورته ډیر زیات مشکلات را اوپارول دي افغانانو، اته څوک له کور نشي وتلی.
اغلی اکبری، ویل کیږي چې دغه افغانان چې اوس نیول شوي په دې مظاهرو کې ګډون یې کړی و، د پیسو په بدل کې ګډون کړی و، ستاسو شاوخوا ته داسې کسان وو چې واقعا غوښتلي د پیسو په بدل کې داسې لاریون کې ګډون وکړي؟ هغه کسان چې اسنادونه نه لري که اسناد هم لري، فکر کوي کډوال بلته زړه ښه کړي چې داسې لاریون ته لاړ شي؟
زه فکر نه کوم مفرده جانې. کوم حالات چې موږ په خپل سترګو ولیدو چې داسې بد حال د پولیسو لخوا څخه دومره تاوتریخوالی د کسانو سره وشو، وهل ډبول په توفکونو باندې، فایرونه په کسانو باندې، زه فکر نه کوم که زموږ هغه افغانان چې دلته څومره زړور هم وي او هغوی د پیسو مقابل کې بغیر له پیسو نه ګډون وکړي. خو واقعا دا کار چې کوم وو د دې لاریون کې چې چا هم ګډون کړی وي، د نورو خلکو ته ډېر د سر درد جوړ کړو او ډېر مشکلات یې راوپارول.
یعنی د دې احتمال شته کوم افغانان چې کېدای شي سودا پسې تللي وي یا څه کار بهر و، هغوی اسناد نه درلوده نیول شوي وي، او اوس پولیس وایي چې دوی په لاریونونو کې ګډون کړی و، د دې احتمال شته؟
نه نه فریده جانې، داسې نه ده چې دوی وایي. دوی خو طبعا چې ځینې حالاتو کې چې ځینې کارونه کېږي څوک نه غواړي چې ووایي، خو لیکن له بده مرغه ډېری داسې کسان چې په سودا پسې تلل یا خبر نه ول چې زه خیر دا سړک به خلاص وي، دا خو بند ده په ضروري کار یا ډاکټر، لیکن نیول شوي دي، بیول شوي دي و زندان ته. حتی هغوی د یونیسیر کوم توکن چې دا هم ورته ښایي چې دا د زه خو لاریون کې نه یم، ګډون مې نه دی کړی، په سودا پسې ځم یا په ضروریاتو پسې ځم، خو بیا هم نیولي دي او دوی وړي دي.
د دغه اعلان په اړه باندې چې نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر کړی چې د خو نومبر د راتلونکي میاشت چې دسمبر د دې یو دیرشمې وروسته کوم افغانان چې غواړي په اسلام آباد کې ژوند وکړي دوی باید د پولیسو نه یو ځانګړی اجازه لیک ترلاسه کړي، د اعلان تاسو خبر یاستئ، خبر شوي یاستئ، او فکر کوي دا به څومره ستونزمن کار وي چې د اوسېدو لپاره بیا یو اجازه لیک تاسو ترلاسه کړي؟ یا که له دې وړاندې داسې یو څه وه؟
فرده جانې، هو خبره ما خو دې موږ ته لا هم تشویش زیات کو. یو خو د پاکستان د حکومت له خوا نه دغه د ویزو مشکلات وو چې دا نه تمدیدو، یو خو په غیر قانوني باندې ډیری کسان دي او که ویزی لري دغه لپاره هم دغه یو اصولونه راوباسل چې باید دوی په دې باندې تګلارې باندې عمل وکړي، خو لیکن له بده مرغه له دې څخه هم بیا هم سوء استفاده کیږي، ځکه چې هغه کسان چې اسناد لري قانوني وي دلته هغوی هم باید وکړي، خو لیکن بیا به هم په همدې توکن یا په همدغه اجازه لیک په بهانه باندې رقم رقم ډولونو بهانو باندې به بیا هم له افغانانو بیچارهګانو څخه پیسې شکول کیږي او دوی باندې به په جبري توګه دا کار عملي کوي تر څو دوی وتوانېږي دغه کار وکړي، دا توکن د پولیسو څخه ترلاسه کړي او هغه به هم دوی ډېرې پیسې ورکړي. په ځینې ځایونو کې دوی د رسنیو په مخ کې وینا ده فری ده، دوی افغانان یې باید ترلاسه کړي، خو له بده مرغه په عملي توګه باندې دې ته عملي بڼه نه ورکول کیږي، د پیسو مقابل کې باید مجبور وي موږ دا واخلو.
یعنی په یو ډول باندې د پاکستان حکومت غواړي هغه افغانان کوو غواړي چې په اسلام آباد کې ژوند وکړي باید دوی ته اضافي پیسې ورکړي. ډېره مننه کور دی ودان. په پاکستان کې میشته افغان خبریال امینه اکبری و چې په پاکستان کې د روسي و اعتراضونو په دې اعتراضونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه باندې سره خپل نظر او تحلیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو موږ کله ازادي رادیو نه اورئ؟ اور وړاندې درته نور مطالب هم لرو. خو بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخامخ دي. دغه سفارت پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر میرمن حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګډ ګډ څخه د پارلمانونو 40 ښځینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر مېرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیوال ټولنې په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالت کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان ښځو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داس حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د پارلمانونو 40 ښځینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼه خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګېدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نشي. سربیره پر دې 350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
تاسیز مغه کلا ساتي رادیو ناوري. دا ننګرهار خاروالې پریکړه کړې چې د جلال آباد خار پاک ساتلو په خاطر د غوښند چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې به یو ټاکلی ځای کې ترسره کیږي. وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. خو اوس یو لنډه دمه
له خبرونو ور اخوا.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي چې سختو سیلابونو د افغانستان په شمال کې څو ولسوالۍ اغېزمنې کړي. د چکیمو ولسوالۍ دي تفصیلي سناکه کړنه ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي
روسیو سختو بارانونو ورپسې ناڅاپه سیلابونو د کندوز، بغلان او بلخ ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. د روغتیا نړیوال کلاستر چې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د څو نړیوالو سازمانونو شبکه ته د سې شنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو ناڅاپه سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان مړه شوي او د ښوونځیو او جوماتونو په ګډون شاوخوا 460 کورونه ویجاړ شوي دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د اغېزمن شویو ټولنو ترمنځ له سیلاب څخه وروسته د عامو پایلو په توګه شدید نسناستی به زیات شي. په دوام کې د هغه کورنیو په حواله چې کورونه یې په جزوي او یا بشپړ ډول ویجاړ شوي راغلي، تر کومه چې لازمې مرستې ترلاسه نه کړي او یا هم خپل کورونه بیا جوړ نه کړي، په خپلو سیمو کې به پاتې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کندوز د مرکز اوسېدونکي رحمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب یو ناڅاپه راغی او هر څه یې ترې یووړ.
یک اندکش از طرف شب آغاز شد، صبحی بسیار وقت بود، بارش ها بسیار تیز.
شپه باران پیل سو او سهار وقتی دیر تیز سو او بیا سیلاب راغی. ده خدای شکر دی چې ځانی زیان مو ونه لید، خو موږ ته هیڅ پاته نه سول. د خلکو څاروي، فرش، لوښي، کور او ځمکې له منځه ولاړې. یو څوک چې له کمرې سره راسي او ودې ویني چې موږ ته هیڅ هم نه دي راپاتې. هر څه مو له لاسه ورکړل او ډېر څه ته اړتیا لرو. باور وکړئ چې هیڅ هم راپاته نه دي. خدای شاهد دی چې د خوړو دپاره څه نه لرو. د نورو خلکو حال تر ما بدتر دی.
زیاتر زیان دیده باشه، دیگه آسیب زیات رسانده.
دغه شان په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلی متی الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک د څښاک پاکو اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
چون اکثر مردم از نگاه آب آشامیدنی خوراکا
په هغه سیمه کې چې سیلاب راغلی، ډیری خلک د څښاک اوبو او د خوړو او جامو مرستو ته اړتیا لري او ډیری کورونه د سیلاب له امله په بشپړه توګه له منځه تللي. عموم خلک بېوزلۍ، بېچارګۍ او د اوبو کمښت سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د نړیوالو کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې ښایي تر 2050 کاله پورې به په افغانستان کې د تودوخې منځنۍ کچه له 1.5 څخه تر 1.9 سانتي ګریډ پورې لوړه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې دوه ورځې وړاندې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې راټولولو په اړه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو په شپږو شمالي ولایتونو، بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز او تخار کې خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. یاد ادارې له دولتي او بهرنیو بنسټونو غوښتي چې له دغو سیلاب ځپلو سره دي مستقیمن یا هم د دې ادارې له لارې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې تیر کال هم په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 ډېر کسان مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو چې د دې ولایت ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار د پاک ساتلو په خاطر به د غوښنو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې یو ټاکلي ځای کې ترسره کوي. لا ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي چې په هر ځای او هره کوڅه کې د غوښنو چرګانو حلالول او پاکول چاپیریال ککړ کړی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کب پلورونکي هم یو ځای ته انتقال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ښار پاک ساتلو او بدبوي ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره یې ځانګړی مسلخ جوړ کړی او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوي چې دا ګام د مړو او کوچنیو چرګوړو د پلور، د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د ښاروالۍ د یادې پریکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمېر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلي و چې دې کار سره به دوی ته ډېر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی. او کوخخ کوي چې د خار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پریکړې ملاتړ کوي او وایي ډېری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لارې کوڅې چټلې کړې دي. په ویناي همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
دا چې جلال آباد ښار کې نن سبا ډېر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوي دي، یو برخه هم د دې لینګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړی، ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده، یو جز دی، د اسلام لینګانه هم ښه دی او د انسانیت او د شرافت لینګانه هم ښه دی. که چېرته صفایي وشي نو دا چې موږ ویو چې وطن یا ښار زموږ خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهار هم یو نوم وتی دی، نور ښکلا او صفایي باید زیاته شي.
دغه تېره ورځ چې ښاروالۍ والا کومه پرېکړه کړې وه د چرګوړي په باب باندې، دا ډېر ښه کار شوی دی ترڅو زموږ د ښار چاپیریال پاک وساتل شي، ځکه هلته به ډېره بدبوی وه او ډېر چټلي به وه، زموږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شوم د دې پرېکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پرېکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخونو پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې وټې سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. چې په کومو فابریکو د پانګوالو سرمایه ګذاري کړې تفصیلي په دې راپور کې ورو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګرځېس کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $100,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي، چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې، دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترانو د حکومت جوړو او
بیکاری در افغانستان د نور سیمو پشان پکتیا که همزوانان لستونز سر مخامخ کری. خود دی فابریکی کارگر وای چی پو دی زای که تر کارموندنی وروستا دی جوگشی وی چخپل و کرانوی سر سناتسم رسته و کی. یو تن کارگر نجیب الله ویل
مخی مکار نو کرده دلتا راغلی و لومده سر که دشپک میاسی مکتا ترنینگ را کلسو بده بخا که وستی دی در گرمش مسلکی کارکمون کیو دلتا خو ماش را کود که گی دلتا دمگ زندگی دلتا خو جوڑه دا وستی کورنی ساتان پیکاو پا هم دی ماش بزاری من.
په افغانستان او خاصه تن پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یو بل خګنه دا بلل کیږي. هغه زړې وسپنې چې پخوا به هر ته وړل کېدی او په ډیره ناچی زبایه به خرڅېدی اوس په دې فابریکو کې ورزین د کار وسایل جوړیږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
سره که داخل د افغانستان وسپنې بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو نه وسپنې استعمالو چې د روس ناراضي نو دا وسپنې اول لته کټای کیږي بیا روس ته د پروسه تسمین سیغل لپاره بیا د مولکیږي تقریبا د 15 پرسونه د تیریږي غنورسته ماده کیږي بیا ورسته د برتمن کو دوباره پالش ورکو صفای ورکو رنگیږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خوري مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګر او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونه ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خوري مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږ پورې وړي او متوسطه فابریکې موجود دي. دلته په
صنعت باندې بوخلی او کار کی الحمدلله وضعیت سناسه نسبتا خوشوی دی اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې
بلور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو د دری خبری مجلې لپاره مې همکار شکفر احمدی هم د شیبه په سټوډیو کې ده احمدی صاحب ستړی مشي په خیر راغلی
تشکر از شما فریده جان